دې خبرونه کې اوریدل چې ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغنده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او پخپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وبله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندویو ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو، سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي، دفترونه او شتمني باید هیڅ پنهخنشی. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اکبر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید وغند او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د سیف د چلډرن د مسی د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانا وویل درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله. سیف د چلډرن دغه حمله غندي. مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاني تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو، یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو، دا شهیدان شوي. همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتیری شهید شوی دی.
د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په دې پیښه کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د اوبخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي، یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي. له دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، یوازې دومره ویلي و چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېر یې تر اوسه نه و ښودلی. افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولس د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو. د دې شرکت د اوو وژل شوو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته ولېږدول شول. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغو کسانو چې د انټر کانټینینټال هوټل د برید په مخنیوي کې بې غوري کړې ده مجازات بشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې ښاغلی غنی دا ژمنه د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر د دې برید د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی او ویلي دي چې له خلکو سره به د تحقیقاتو نتیجه شریکه شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هوټل یو شمېر کارکوونکو او د کابل بلخ په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مله مورانو چې د کانټینینټال امنیت ورسپارل شوی او تحقیقات پیل شوی دی. د هم د سیمې او نړۍ تو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. ناورت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې روسیه باید د مینسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په ورستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناورت په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. ټیلرسن همداراز ټینګار وکړ چې ټول لوري باید په شمالي کوریا کې د ملګرو ملتونو د اقداماتو د پلي کېدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لست خپور کړ. په دې لست کې د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثره په چین او روسیه کې فعال دي. همدارنګه د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لست کې شته. د بندیزونو له مخې امریکا نشي کولای چې دغه شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي یا استفاده ترې وکړي. په ورته وخت کې امریکا غوښتي دي چې دغه شرکتونه باید له هغو هیوادو څخه چې هلته فعالیت کوي وایستل شي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمناستیک ټیم ډاکټر لری ناصر د ځوانو لوبغاړو د جنسي ځورونې په جرم په 115 کاله بند محکوم شو. محکمې په میشیګان ایالت کې پرون وروسته تر دې پریکړه اعلان کړه چې تر دې مخکې نږدې 116 تنو چې په دوی کې د سرو زرو د میډال اخیستونکي هم وو شهادت ورکړ. 45 کلن ناصر د میشیګان په پوهنتون کې کار کاوه او د جمناستیک له لوبډلې سره بوخت و. د محکمې قاضي مجرم پیژندل شوی ناصر ته وویل زه په خپله پریکړه ویاړم ځکه چې تا کله هم د دې ول نه چې زندانه بهر پخه کېږدي. ناصر د تیر کال په نومبر کې اعتراف وکړ چې د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ وزله د نجونو د جنسي آزار سبب شوی دی. خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې دی. ازادي رادیو د وی پانه پته مو هم ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو مرستندویو ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغاند.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers and civilians.
د افغانانو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانۍ او چې یو ځل اولیږي بیا دې سره دغه کېږي. دا ځګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
د اړې یو تفصیلي راپور لرو. په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوي پارکونه د خرابۍ په حال کې دي.
د پارک نظم وساتي اوس د زنګوي ګرده مات دي. زنګوي نشته، د شي نشته، ترته ګره ونی ګرده وچ دي. دا
لیک لکله دود شوی دی.
سومری لیک رامنځته راغی، بیا وپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو.
ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. او د ازادي راډیو په بله د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې دا ځل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه چې دغه کمیسیون د څه لپاره جوړ شوی او څه غواړي لاسته راوړي معلومات ترلاسه کولی شئ. نړیواله موضوع مو هم له پامه نه ده غورځولې. په سویس کې د 34مې نړیوالې اقتصادي غونډې موضوع. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د پرونی برید موضوع ته. د ماشومان د ملاتړ پر مسله حمله وروسته په ټول افغانستان کې د خیریه مؤسسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومان د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مسله د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر 2 بجو دوام وکړ، له سهار 9 بجې د مسله مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شو. احمد شیبر راپور لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیايي مرستو همغه کونکو ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقشه نکړي. د دې ادارې مرستيال تميم صبري ازادي راډيو ته وویل چې دغه مؤسسه یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د وی خیریه مؤسسه په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چیلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې بریتو شو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي په وینا څلور تنه بریت کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګیاڼي وویل چې په دې پیښه کې ټول بریت کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کارکوونکي یو عادي لاروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والي بیان زیاته کړه چې د نږدې دېرش تنه ټپیانو له ډلې اتلس تنه له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خوګیاڼي پرون وروسته تر دې چې نشته پای ته ورسېده وویل
یا دې پیښې چې شاوخوا نږدې لس ساعتې دوام درلوده او نږدې و بجې پای ته ورسېده، لامل یې هم په یاد اداره کې د بند پاتو شپږ څلوېښت کسانو خوندي او ژوندي ژغورل وه چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس مېرمنو په ګډون شپږ څلوېښت تنه د یادې ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي
د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې بریټ په وړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغه خیریه مؤسسې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په بي اعلامیه کې له ټولو لوري غوښتنه کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکونکو ساتنه وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2018 کال کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو ولس کارکونکو ووشل شول او دوه دیرش تنه هم زخمیان شول. د دې سازمان د معلوماتو له مخې د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې د بشري حقوقو تر 150 تنو ډیرو غړیو تر 3 میلیونه او څلور لکه زیاتو افغانانو سره مرستې کړې دي.
په جلال آباد کې د سیف د چیلډرن پر دفتر پرونی برید د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر اکبر او په خپله سیف د چیلډرن په سختو ټکو وغانده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس او ویان سټیفن اندوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل
Human rights organizations provide life-saving assistance to the most vulnerable men, women and children.
د بشري حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خزو سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي. دفترونه او شتمنۍ باید هیڅ کله په نخ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې ورسته حمله په جلال آباد کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې پر دفتر یا سیف د چیلډرن حمله او د غرس په کانټیننټال هوټل ورسته حمله چې پکې یو زیات شمیر بهرنیان نو وژل شول انڅل کې. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د موضوع په ارتباط کې پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادي رادیو اوري د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې ان کې دونکو دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې لخوا د اعلان شوو 3000 پوسټونو لپاره 2,80,000 کسانو نوم لیکنه کړې. د دې ادارې رئیس نادر نادری پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له یوې شفافې پروسې او ارزونې وروسته له دې 2,80,000 کسانو څخه 2,25,000 په شرایطو برابر وو چې په نږدې راتلونکي کې به ترې آزموینه واخیستل شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانان په هیواد کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې د حکومت د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي د دوی لخوا د اعلان شوو نږدې 3,000 بستونو لپاره شاوخوا 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل حکومت په یوازې توګه نشي کولی په هیواد کې ټولو بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور همکاري ضروري ده.
تعداد زیاد کسایی از پانتون و دانشگاه فارغ میشن.
دوی هغه زیات شمیر کسان چې له پانتونونو فارغیږي یوازې د دولت په دستګاه او ادارو کې د دوی جذبول ممکن نه دي. په دې برخه کې د نورو هیوادونو په شان د خصوصي سکتور همکاري ډیر اړینه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوس نو د اعلان شوو بستونو لپاره زموږ لړنډست هم دومره لړن نه ده او له 2,80,000 کسانو نه 2,25,000 په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. ښاغلی نادری وویل په شرایطو برابرو کسانو څخه به د یوې شفافې پروسې له لارې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ازموینه واخیستل شي. د ده په خبره د یادو تشو بستونو لپاره له کابل ولایت څخه 10,000، د ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو څخه بیا شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د معلوماتو له مخې هغه دریم او څلورم درجه تش بستونه چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په بیلابیلو ادارو کې تش پاتې په نښه شوي او ډېر ژر به آزادې سیالۍ ته وړاندې شي. د یو شمېر راپورونو له مخې هر کال د هیواد له بیلابیلو دولتي او خصوصي پوهنتونونو نه د 50 تر 50,000 پورې ځوانان فارغېږي چې تر ټولو لوی ستونزه یې بېروزګاري ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او په وقفه‌ای ډول د وزګارو خلکو شمېر 1.4 میلیونه کسانو ته رسېږي. د کابل ښار 2 تنه اوسېدونکي عبدالواسع او خالد وایي په هیواد کې ورځ تر بلې د بېروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده چې ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بېکاري زخته زیاته شوې ده. خو چې مثال کوم پوسټونه په حدود 3,000 کې اعلان شوي دي، دا یو اقدام ده. خو هغه کسان باید ورته هغه شي چې هغوی د دې ظرفیت ولري. هسې نه چې دې کې نیم په ولسي جرګه باندې توضیح کړي او نیم په سامونو باندې توضیح کړي. زه له حکومت نه خواهش کوم چې ځوانانو ته زمینه د کار برابره
کړي.
دا ښه خبره ده چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او 3,000 بستونه اعلان کړي دي. دا شان خصوصي سکتور هم باید کارخانې جوړې کړي چې ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابرې شي.
په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بیروزګاری یو زیات شمېر ځوانان اړکل چې بهرنیو هیوادونو په 13 اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرتونه وکړي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې یو زیات شمېر دغه ځوانان د ښه ژوند په لټه کې اروپا ته په لار د بیلابیلو پیښو ښکار او د مرګ کومې ته وغورځېدل. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود کسه هم د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې د میلیونونو بېروزګارو ځوانانو برخلیک ته هم باید جدي پام وشي، څو ځوانان له دغه رنځه خلاص او د نورو د لاس اله نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ګوړې اچار
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې.
پلاره که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کاودیان مو هم آرام او اسوده وي.
د ازادي راډیو د ګړې اچار د تفریحي پروګرام یو برخه و. د پروګرام د شنبه په ورځ اوریدل شي. خو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ژوند په شیبو کې او د غرض د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه مهیروي. په ورستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی. کوم عوامل دی و هیواد پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانې په دې مفصل راپور کې ځواب موندلو هڅه کړې ده.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په ورستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خنوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15% زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې دی د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بېرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شولي او اویا څلوېښتو ته ورسېدلې بل بېرته نه ته لاسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا جګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، $100,000 واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې، هغه خرڅ کې په افغانیو باندې بېرته $100,000 نه پوره کېږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې خطرناکه ده. باید نرخ ثابت کړي که جګمي او که ټیټمي.
ښاغلی علي کوزی وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 70 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی وایي د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همدارز وایي پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبل قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلې قستن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زور د خپل ارزښت د پیسې اچتي، یا مثلا جاپان ځکه چې ډیر غشتلی صنایع د پښتواني په حیث لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي مصنوعي حد لري او د دې د مصنوعي څخه تاسو هیڅ سپورټار یا حمایوي باندې د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه پیسې چې ډالر د خارجانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث، دا نه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه اخلي. هغه په دې معنی نه دی چې هغه شته دی، یو ځل چې دا ودی شي پایني زمون کې د افغاني د چلن فزای پښتني کلدار او ایراني ریال لګیږي شي، او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچني کوي ورته. په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علي کوزی په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالي او ټیټوالي د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکی لحاظ باندې صحیح ده، په یو لحاظ دغه چې صادرات ته جګول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو ویلی چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډېره زیاته د ډالرو په مقابل کې خرابه ده، مګر هغه ثابته ده او چون صادرات یې ډېر دي که دا په خپل ملک په کرنسي باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بیرته په افغانیو باندې خیر دغه کیږي. خو که ثابت پاتې شي، ثابت وای په دواړه حالت کې زمونږ دپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نه شي په دواړه حالت کې هم د صادراتو دپاره هم د وارداتو دپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت د لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ښاغلی حافظی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د شاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې کمی د یوې غلیزه ده. په مثال په توګه یو مامور دی د دولت د افغانستان چې لږ زره افغانۍ سیستم خالي هغه دې کال د مخه چې پیسې افغانۍ نه ډالر وو د دې پیسې کېدل 202 ډالر. اوس دا پیسې چې اگر کوئی ډالر وي دا کې تقریبا 300 ډالر. یعنی دا نفر دا مامور دلته ډالر خپل قدرت یې خلیق نه سوړ کړي. یعنی لږ څه کفیر کیږي به وزکی
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو په تفصیلي راپور کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت په باب واورېدل. دغه راز د سویس په داووس کې هم د نړۍ مشران د نړۍ پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي. د نړیوال اقتصادي غونډې په دوهم ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپل ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دې شوار سیوری غوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داووس ښار کې نن د نړیوال اقتصادي غونډې درېمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشان او د 45 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سریعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحده ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مودې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډیا چې په کار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سریعظم هم یاد کړه. خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. در راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساري فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل وو، اقتصادي بحران وو، د کډوالو راتګ وو، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې وو او دا کلونه اوس موږ شاته پرېښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالډ ترامپ سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپین ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهان ویل دي چې ترامپ په خپل وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالډ ترامپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه زریف یرمال د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې دی علي مسخه زړه کوټ مسخه له سره څخه تاسو سره خبرې کوم. ورو جان ما ده د رادیو څخه وختانه لږه ده چې زموږ د منګل سرک ډېر خراب دی. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. په 2014 کالو کې موږ په هیڅ کار نه ده شوی. موږ کوم سرک لرو؟ موږ هر وخت مشومان سپینګیری مریضان دی لاس ورکو. په دې خاطر باندې خوست چارواکي زموږ سرک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. نو ازادۍ راډیو نه مغوښتنه دا ده چې څنګه لوړ لوړ پوری چارواکو ته ورسوي تر څو زموږ ستونزې ته رسیدګي وکړي. ډېر موږ د مشکلات سره مخامخ یو. خدای دې وکړي زموږ ستونزې را خلک رسیدګي وکړي، موږ د مشکل څخه خلاص شو. که تاسو وګورئ دغه مشکل ډېر موجود دی. ولې یو طرف سرک خاص دی، بل طرف دی وایي چې امنیتي وزن ده. په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو. ولې کار خو اوس ټول افغانستان کې امنیتي وزن نه ده. خو بیا هم خوست امنیت ډېر ښه دی چې دې کار نه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. وسلام د عزیز روډیس څخه زیات مننه کوم چې موږ ټول روډ په چارو کې ورسې. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
د سهار اته بجې اتنیمی بجې کیدونکې دي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او پخپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغنده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی د ننګرهار د چارواکو په وینا د 15 حمله کوونکو په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو په چین او روسیې کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالي شبکو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پاڼه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو خو اوس به په هلمند کې د پارکونو حال واخلو. ولکه په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوی پارکونه د خرابې په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوی دي. د ازادي رادیو سیمهیز خبريال الیاس دی د ازل د پارکونو ته ورغلی دی.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په څلوېښت جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیا ادارې په مالي مرسته پیل شوې. د دې لپاره چې د کلونو اوږدو ناامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه شوي او کثافات یې نه دي جمع شوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې شوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نمې زین لا کاغذان د شان چوری د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي او د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده مات زنګوي نسته د شې نسته تو توګه ونی ګرده وچې دي. دا
زبیح الله زده نظر لرم چې دوی باید د پر وخت وبکي او سپکاري پر وخت وبکي او د زنګوي د کوچنیان راځي د پارک د میلې د پاره د زنګوي باید ورته منظم سي او کار برابر سي.
د هلمند سند پر لویدی ز څنډه پروت دغه پارک باندې شپانس لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د هلمند سند پر ختیز غاړه د لشکرګاه شهر خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو ترڅنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په 100 متره کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي. خو ځینې په رنگ رنگ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤل اکرام الدین نهزی وای د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په د هر نگاهه، ځکه دغه د هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډیرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواک لخوا غصب شوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځکه ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي، او هغه چې غصب شوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب شوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلې استی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوس کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوبولي خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدل سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د هدف او فعالیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننس.
سیرت صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون در مسته کې دوه هدف سدي او څه فعالیت کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخنه تاسو ته تاسو محترم اداري ته ټول هغه درنو اوریدونکو ته چې زمونږه غاګ ستاسو د رادیو څخه د چاپو څخه اوري سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. په مختصر ډول چون د وخت کمښت دی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون را منځ کېدل د ضرورت او څه فعالیتونه به کوي او څه اهداف به وي ولې را منځته سو. مختصرا د 1403 سمې قطعنامې په اساس چې په 1993 کال کې د ملل ملت له طرفه د تصویب سواله چې هر هغه ملک چې داخلي جګړه وي، جنگ وي او یا بهرني ځواکونو په ملک باندې یرغل کړی وي، د دیموکراسۍ خواته، د صلح خواته بیرته برگشت، باید یو ځانګړې اداره چې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس باندې به هلته ایجادیږي او جوړیږي به او د دولت په کړنو باندې به نظارت کوي، یعنی یو بېطرفه مستقله د دولت په چوکاټ کې د دولت په نیازمندۍ باندې به جوړیږي، که هغه د وزارت په اساس باندې، که هغه یو د مستقل کمیسون په اساس باندې یا په ریاست باندې، هغه دغه ملک د ضرورت په اساس به جوړي. نو بنان د دغه قطعنامې په رڼا کې چې کله د موقت اداره راځي، بیا انتقالي دوره راځي او قانون اساسي زمونږ چې ملي یو وثیقه ده دا جوړیږي، په دې کې اته 50مه ماده کې د دې تذکر وسو چې په افغانستان کې به یو بېطرفه مستقل ارګان چې هغه به د بشري حقونو په رعایت باندې به څار کوي دا اداره به رامنځته کیږي، ولې د دولت په چوکاټ کې. څنګه به دولت په چوکاټ کې؟ چې دولت به ورته معاش، دولت به ورته ځای زمینه مساعدي، دولت به د پنځو کلونو له خاطر د دوی کمشنران بټاګي نور بیا فعالیتونه بیاغه مستقل وي لکه استخدام انفکاک و غیره هغه ته بنزو دک د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملل متحد اعلامیه پرانا کی او د افغانستان د اساسی قانون د تم 50 ملي وثیقه دغه په پښتوانه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون را منځته سو د دې 15 هدف دي چې په دې هدف کې به کار کی. اول هدف دا دی چې په ملک د بشری حقوقو باندې څار. دویم هدف د بشری حقوقو تعمیمول عمومیت ورکول چې هغه په اساسي قانون کې په مدني قانون کې او په مجازي موضوع کې قانون د جزا او قانون د اجرات جزائی د دې په چوکاټ کې او د نورو قوانینو معاهداتو لکه چې د افغانستان دولت بین المللي معاهدات لري د هغه تعمیم او دغه په حمایت کې به خلکو ته بشري حقونه ورپېژنیم. دریم د خلکو لاسرسی او څرنګوالی د خپل حقوقو ته او خپل آزادی ته څنګه خلق خپل حقونو او خپل ازادي ته ورسي. څلورمه برخه بررسی او تحقیق د بشری د سرغړونو په حق لباندې چیرته چې بشری سرغړونې کیږي باید د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون هغه وڅېړي هغه بررسی کړي. پنځم په د بشری حقونو خپلواک کمیسون به د بشری د حقونو په بهبود او د دې په انکشاف کې به خپل مثبت رول به ادا کړي. دا 15 هدف دي او فعالیت په یوه ستمه ماده د قانون د اساس د قانون د بش د افغانستان د بشری د حقوقو خپلواک کمیسون په وستمه ماده کې په 15 درس فقرو کې واضح شوی چې په دغه رابطه به دوی خپل کړنې سرته رسوي. نو بناً چون په افغانستان کې یو بهرنی گزار او په ملک داخلي جګړه روانه وله او دنیا دې ته متوجه شوه چې افغانستان د دې ور لمبونه د سوکاله او د آرام ژوند خواته د دې ملت تر څنګ سره ودرېږي نو په دې اساس باندې او د ملل متحد یو سلو څلور دیرسم مادې په اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته سو. 15 اهدافو په یوویشتمه ماده کې چې مکمل د دوی هغه فعالیتونه درج دي دغه په رڼا کې د خپل فعالیتونه مخته بیایي.
ډېره مننه سیرت صاحب. هغه کسان چې زور زیاتی ورسره سوی یا یې حقوق تر پښو لاندې سوي دوی څنګه کولی سي ستاسو له طریقه څخه خپل ستونزه حل کړي او څنګه کولی سي خپل غږ تر تاسو پورې ورسوي؟
ډېر ښه سوال. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په همدې هدف او په همدې مخه ایجاد سوی دی. هر هغه وګړی، هر هغه کس چې د ده حقوق د پښو لاندې کیږي او خپل حق ته څنګه لاسرسی پیدا کړي، چیرته مراجعه وکړي او چاته خپل غږ اوچت کړي، همدغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی چې داسې مظلومانو تر څنګ درېدلی درېږي به او دا یې دنده مکلفیت دی. دغه دوستان چې د دوی حقونه د پښو لاندې سوي دي دوی به د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ولایاتو کې او په مرکز کې کوای سي مستقیما دفتر ته مراجعه وکړي یا د ټلیفون له لارې خپل ستونزې واوري او یا هم مونږ د رسنیو له طریقې چې د چا حقونه د پښو لاندې سوي دي د هغه له طریقه مونږ ثبت لرو، فورمه لرو ورته، او یا هم مونږ خپله چې کوم ځای ته تللي یو د بشري د حقونو په رابطه مو عامه پوهاوی آگاهي خلکو ورکړې ده، خلکو مونږ سره ستونزې او د بشری د بشری حقونو د سرغړونو پاک له مونږ سره دا موضوع شریکه کړی ده، مونږ یاداشت نیولی دی او هغه قسم پیدا کړی دی هغه تر څنګ مونږ درېدلی یو. زمونږ کړنې په دغه اساس چې خلک خپل به مراجعه کوي یا به ټلیفون کوي او یا د بشری حقونو د ویبسایټ له لارې کېدی چې خپل شکایتونه مونږ سره شریکي یا د رسنیو او یا مونږ خپل په ساحه کې پیدا کړی دی دغه لارې دی چې مونږ به انشاءالله د دې خلکو تر څنګ درېدلی یو، درېږو او په آینده کې به مرسره یو.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب ک په لندول اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون گزارش چې په هر کال کې گزارشونه نشرایي سایټو کې هغه اوریدونکو ته، لیدونکو ته، لستونکو ته هغه د ویب سایټ له طریقه په نشر باندې رسوي. تر اوسه پورې تقریبا د لکونو خلکو عامه پوهاوی ورته سوی دی او یوی په قانون پوه کړی دی. هغه د کم دویم فصل د قانون اساسي کې چې اتباع او حقوق ور معرفي کړی ورکړي، دغه حقوق په هوای ور کړی د بین المللي قوانینو پر وړاندې کې خپل موضوع قوانین زمونږ چې په کوم ملک مدون سوی دی دغه په هوای کړ سوی دی. نظارتونه سوی دی، په دې نظارتو کې تقریبا زمونږ گزارشونه په سابق کې نشر سوی دی. 50 شخصي زندانونه تړل سوی دی او په زرګونو خلق د بنخونو نه خوشی سوی دی چې په غیر قانوني توګه د زورواکو چارواکو له طرفه به موجبه هغه نیول سیو بندیان سیو د غوی ازادي سلب سیو هغه خوشی سوی دی. او د بشري حقوقو په اکل باندې مختلف موضوعات په نشر رسیدلی دی، مجله لري. یعنی زمونږ کارونه تر اوسه پورې چې کم ایجاد سوی، تر اوسه پورې عام خلکو ته پوهاوی ډیر سوی دی. خلک په دې مطمئنه سوی دی چې هر چا اندکه، حتی زه دا په ډیر واضح او په صادقانه ډول دا وایي سم چې اول دولت ته مراجعه نه کوي، راځي مونږ ته راځي چې زما سره دغسې یو ظلم سوی دی. پس د رهنمایی نه بیا مونږ هغه ته چې اول قدم کې دولت، دویم قدم کې مونږ یو، ته لاړ سه د خپل عرض و داد دولت سره ثبت کوه، ولې مونږ ستا تر شا یو. بیا چې کله اړوند ادارو ته مونږ ځو په دې حقله باندې، بیا هغه خلک واقعا خپل بشری حقونه چې کوم دی پښو لاندې سي خپل حقونو ته رسیږي. نو دا زموږ کړنې دي چې مکمل هم په گزارشو کې، هم په مجلو کې، هم دغسې ستاسې د رسنیو له طریقه هم د خلکو غوږونو ته زموږ فعالیتونه او زموږ کړنې او زموږ مؤثریت په جامعه کې وختن فوختن د افغانستان وګړو ته رسیدلی.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري. چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مرحله طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رمزته شوې دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس را مروج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخ باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورکه مخات دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا واضح دی سترګو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل سوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لیکلی تر څو چې هغه نفر د نستلیق یا نسخ ته نه ویلی اغه امکان نشته چې هغه خطوي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کنه د عربي ژبه په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ پاړه وایي چې د واهر تک په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د ډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر اغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله اغه پر د ډوک باندې به داسې خط کوي چې نه دون اس لرم یا زدون حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول بیا به مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی او بعد اغه ډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی د د نیو سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پوری پزرونه کې ژوند دي ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول بیا د شایسته لحاظ تمرین غوړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی غلي الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه سیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه حساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو، چه قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی، چه د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه لره عربي ژبه څخه راغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل سوي، او ځینې کسانی استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړې لکه ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغې برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند ده، خو بیا هم کله چې زما سلم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی، ما لگ مخففات شروع کړي خو ما خط همیشه لستل کیږي زه د ډیر کسان پیژنم مثلا ز پخپل کتنځي کې چکله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي ز چې ګورم اس په اکثرو درملو زنه پیګم مثلا دی چې ز درمل سره ماشنا يم مسلکی قسم يم خو زه په درمل نه پیګم بیا لنارونه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي ز درمل لمخ او پیګم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثره زنه پیګم خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتون لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پایت رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده